द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شیخ خدرمن اوریدونکو اولیدونکو خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی نه اوري یو وینیس نن د چهارشنبه ورځ د دسمبر د میاشتې نهه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې دولس بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زم بختور شه
تاسو ته په دې خبرونه کې مونږ یو شمیر پزرپوري او خاص ریپورتونه راوړي دي چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو خو لا اول هم تاسو ته د ریپورتونو خلاصه وړاندې کوو
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکو اونۍ نه به د افغانستان د سولې خبرې اترې بیرته پیل کیږي دا خبره اسلام آباد کې د شیا زړه کانفرنس ته افغان صدر اشرف غنی د وینا وروسته کړې هغه لی اشرف غنی ویلي دي تګلارو ته بیا قتل پکار وي
اخوا د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د سولې خبرو اترو باندې څه خبرګون اخکار کړی دی دا به هم تاسو ته وړاندې کوو
او کینډي چارواکي وای د پاکستاني زنانه په مشرۍ کې چلیدونکې په هیواد کې موجوده الهدى مدرسې پارزي توګه تړلې ده د امریکای کالیفورنیا کې د سوارلسو امریکایانو وجون کې پاکستاني تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستاني څنګه کې سبق ویلی وو
او تاسو ته به وړاندې کوو په یو ویډیو ریپورټ کې د امریکا کانګرس غړي او د څېړنکاران وایي پاکستان ته د امریکا لخوا اټومي همکاري نه بلکې د خلکو ژوند ښه کولو لپاره کومک ته ضرورت شته دا او یو شمېر نور ریپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسول خبري اترې راتلونکو اونۍ د شروع کېدو امکان دی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط باندې وایس اف امریکا ته ویلي د سولې د خبري اترې به د نړیوالو سارونکو د نظر لاندې شروع کیږي د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین رباني د دې خبرې تصدیق کړی چې د طالبانو سره په دې لړ کې یوې موافقې ته رسیدلې دي تفصیلات به اخلو د ډیو رادیو د خبريال ارشد حسین نظم سره مرګره شوی ارشد حسین په خیر علي
ډیره مهرباني
ارشد حسین دغه مذاکراتو کې نوې کمی خبرې شوې دي
جی تاسو چې څنګه پته لري چې د پاکستان کې د افغانستان په بابلا د ایشیا د زړه په نوم باندې د ورنې کانفرنس هم روانو او دغه کانفرنس دوران په خوا کې د پاکستان افغانستان او د د امریکای نه چارواکو چې پکې چینی چارواکي هم موجود یو درې پریزا څلور پریزا غونډې هم شوې دي او په دغه غونډو کې د افغانستان د نننه د بخلاین د عمل د بیا پیل کولو په حق له د حسو او په دې حق له خبرې شوې دي نن په اسلام آباد کې د دغه کانفرنس دوران پاکستانی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه خبريال ایاز ګل ویلی دي چې دا خبره پر اصل کې هفته کې د نړیوال ضمانتونو او د سار لاندې پیل کېږي شي په دې خپل باندې نن چې کوم خبري کانفرنس هم شوه دی په اسلام آباد کې شریک خبري کانفرنس ته پاکستان د خارجه وزیر او د افغانستان د خارجه وزیر ترمنځ په هغه کې هم د افغانستان خارجه وزیر دا ویلو چې په دې نننی سه فریقي او سلوت پليزي غونډه کې په دې حق له هم یو مفاهمت شرط رسیدلې چې په افغانستان کې د امن د بحالې لپاره په دغدل د اخلاص منډي او خپل کردار ادا کول پکار دي نو دغه دا پر مختګ نوې په دې حق لبانی راغلي د چیرې د خبرې امکان دي چې پراتین کې هفته کې بیا پیل شي
ارشد حسین وړاندې به خبرو اترو د پاره شرطونه کې خو دلای کې دل دازل کتا اوس تک معلومات کیږي خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سویلی یا افغان چارواکو په دې اړه باندې سویلی دي چې دازل کم د خبرو اترو د پاره کم شرطونه یې خو دل شوی دي
نن چې کوم د افغانستان د خارجه چارو وزیر خاغلی صلاح الدین ربانی خپل خبری کانفرنس کونو دغه دوران د هغه نه هم یو خبريال دا پښتنه وکړه چې را په دې د افغانستان د طالبانو لخوا د افغان دولت په یاسه شرطونه شته او کنه یا افغان دولت څه نوې شرطونه د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره لري نو هغه د دینه هغه دا ویل چې نوې شرطونه نه دي خو افغانستان د پخوان دا وایي چې د افغانستان کې د طالبانو په شمول چې څونه متحارب ډلې دي نو هغه د افغانستان اساسي قانون ومني، وسله وغورځي او د پخلاینې په عمل کې د ټول د خلاصه برخه واخلي، نو هغوی ټولو سره خبرې کیدی شي.
ډېره مننه ارشد حسین ستاسو.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او تلویزیون خبری خبرونه ده. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پنځم هارت اف ایشیا یا د آسیا زړه کانفرنس با ثابته پرانسته کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف د کانفرنس برخه والو ته په خپل پرانستې وینا کې ویلي چې د ایشیا کې امن او ثبات افغانستان کې په امن او ثبات پسې تړلې دي، او دا یې هم ویلي چې پاکستان تل افغانستان سره ودرېدلې او د افغانستان دښمن از مونږه دښمن دی. په دې حق له د ډیو ریډیو خبريالې رابیا پیر یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د ننه د امنیت او د استحکام د قیام لپاره د آسیا د زړه په نوم دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه. د کانفرنس په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر کې د وزیر اعظم یا نواز شریف، د بهرنیو چارو لپاره سراکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا د زړه د پنځمې غونډې ګډه اعلامیه جاری کړه. په دغه اعلامیه کې د کانفرنس پر غړي هیوادونو تراګرو ته ترلاسه کېدونکو د مالي مرستو او درولو زور راوړل شو، او دا ژغ هم وسو چې د طالبانو په شمول دي د افغانستان ټول جنگیالي ډلې یو میز ته راوړل سي. په ګډه اعلامیه کې د افغانستان دولت او د ریاست د خپلواکۍ او سلامتۍ ته احترام ښودلو هم وینا وسوم، او ویل سو چې د سیمې هیوادونو ته پکار دي چې پر یو بل د تراګرو د ملاتړ د تورونو څخه ډډه وکړي. پر دې مکه د وزیر اعظم میا نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خبريالانو سره خبرې
کوي. terrorism in all forms without discrimination. Everybody can see what we have done in the last 2 years is unprecedented.
د سینسی ویل کې د پاکستان تراګری خپل د ریاستي تګلارې په توګه استعمالوي. د تراګری د هر قسمه پزید مش په خیر اده لرو، او هر څوک ویني چې په تیرو کلونو کې د دې پزید څومره ګامونه پورته کړی سوي دي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان به هر قسمه مرسته جاري ساتي، او پاکستان د افغانستان د امن او د استحکام هیله مند دي. په دې موخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو سوال په جواب کې ویل چې پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ د آسیا د زړه د کانفرنس په موخه ترلاسه شوی سفری کې ملاقات کې په افغانستان کې د امن عمل په بابله خبرې سوي دي. دوی له سرګنده کړه چې په راتلونکو هفتو کې به دغه عمل بیرته پیل شي چې شې نتیجې به ځینې مخترسي.
زموږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دي، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما ووریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی را موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه را ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د امن لپاره خبري ضروری دي. دوی هغه عناصر ته هرکلی وویل چې د افغانستان آئین منی او تراګری او وسله د لاسه ورکوي او د حکومت لاندې د روغې جوړې عمل کې برخه اخلي. دوی دا هم وویل چې د تراګری د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې ډېرې ضروری دي. د آسیا د زړه دغه کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان په بابله هم خبرې سوي دي، چې پکې د افغانستان صدر اشرف غنی، د پاکستان وزیر میا نواز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټونی بلینکن موجود وو. د دغه درې فریقي غونډې وروسته څلور فریقي غونډه هم وسوله، چې پکې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی وو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غواګس. راځو بل ریپورت ولور ته چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې شوې ده، او د افغانستان صدر اشرف غنی او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورته ویناوي هم کړې دي. هلته څنګه چې تاسو مخکې په واوریدل چې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، او مونږ تل غواړو چې د سولې په خبرو کې هم هڅه کوو چې دغه خبرې وشي، او د دې ترڅنګ افغانستان کې امن او ثبات غواړي. دغه ریپورت پیر ولایت شاه د ډیوریډیو خبریال تاسو لپاره تیار کړی دی، او تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې پاکستان د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي. بلخوا افغان ولسمشر ویلي چې دواړو هیوادونو ته په یو بل باندې د تورونو نه ډډه کول پکار دي، او افغان ولسمشر د ترهګرۍ د خاتمې په ترڅ کې د ترهګرو سره د مالي مرستو سرچینې په نښه کولو لپاره د یو شریکې تګلارې خپلولو ټینګار کړی دی. دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر د شورو په سحر په یاتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا یا د ایشیا د زړه کانفرنس د پرانستې په موقع خپلو ویناګانو کې کړي دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تندروي او ترهګري د پاکستان او افغانستان په ګډه دشمن دي، او د دې د مخنیوي لپاره به په ګډه هلې ځلې کول پکار وي. وزیر اعظم وویل چې پاکستان په خپل خاوره د ترهګرۍ خاتمه غواړي، او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره پاکستان د افغانستان په شمول د منطقې ټولو هیوادونو سره په ګډه هلو ځلو او مرستو ته تیار دی. د افغانستان د صورتحال په حکله د پاکستان د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت د افغان ولس یو نماینده حکومت ګڼي، او وزیر اعظم یو ځل بیا خپل هغه موقف تکرار کړ چې پاکستان د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي.
Democratically elected government in Afghanistan is the only legitimate authority in the country. I would like to reiterate my remarks in Kabul on 12th of May, in which I declared the enemies of Afghanistan are the enemies of Pakistan. The government of Pakistan will continue to support Afghan-owned and Afghan-led peace and reconciliation process.
دی وایي چې افغانستان د پاکستان لپاره د یو گاونډي نه زیات اهمیت لري. وزیر اعظم وویل چې پاکستان به افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د جوړجاړي عمل سرته رسولو کې خپل کردار جاري ساتي، او نواز شریف ټینګار وکړ چې نړیوال ورورولې ته هم افغان عمل پروسه کې د افغان حکومت سره د زړه د خلاص لاس امداد کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګرځولو دغه موقف په یو داسې مهال تکرار کړی دی چې د تیرو څو میاشتو راهسې افغان ولسمشر او وړپوري افغان چارواکي غوښتنه کوي چې خپل دغه داوه ثابتولو لپاره د پاکستان په خپله خاوره افغان ترهګر ډلو په ضد کاروایی وکړي. کومې ډلې چې افغانستان کې د اړي ګړي ذمهوار دي او افغان او نړیوال عسکرو باندې بریدونو کې ککړ دي. په دې موقع افغان ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان د موجوده صورتحال لوی ذمهوار په دغه خاوره موجود ترهګر ډلې دي، او دا ډلې نه یوازې د افغانستان او منطقې بلکې د ټولې نړۍ د امنیت لپاره یو لوی خطر دي.
I think in this regard to create a mechanism of verification, a mechanism of regional cooperation in seeing how the networks of terror coordinate, who finances them, what is their linkage.
دی وایي چې که موږ د ترهګر ډلو په خاتمه کې سنجیده یو نو په یو بل باندې د تورونو لګولو په ځای د منطقې ټولو هیوادونو ته یو شریکه تګلاره خپلول پکار دي، چې دا پته ولګي چې د ترهګر ډلو سرپرستۍ څوک کوي او د دوی سره مالي مرستې د کومو ځایونو نه کیږي. دی نړوان د نن سهار چې کله افغان ولسمشر هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره پینډی هوایي ډګر ته راورسېد، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ده تود هرکلی وکړ، او د پاکستان درې واړو فوزونو سرلخکرانو په شمول د وفاقي کابینې اهم وزیران هم د افغان ولسمشر هرکلی لپاره موجود و، او په دې موقع د افغان ولسمشر په درناوي کې د یویشت توپونو سلامي هم ورکړی شوه. هارت آف ایشیا یا د ایشیا د زړه کانفرنس د استنبول عمل برخه ده، کوم چې په افغانستان کې د امنیت د قیام لپاره کال 2011 کې شروع کړی شوی و. د استنبول عمل دا پنځمه غونډه ده چې کوربتوب افغانستان او پاکستان په ګډه کوي، او دې کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج په شمول د چین، امریکي، روس او ترکی په ګډون د اوویشت هیوادو استازو ګډون درلودو، او په دې کانفرنس کې د دولس سیمه ییز او نړیوال تنظیمونو غړي هم شریکو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مرمو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته غوږی، زمونږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغ تاسو اوري. قدرمن اوریدونکو، سیړونکي وایي چې د پاکستان او د افغانستان او د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې دي، افغان حکومت همیشه هغې ته تیار دی، خو باید چې پاکستان هم ورسره په اخلاص باندې کومک وکړي. په دې موضوع باندې زمنګ همکار منزه شهید دلته په امریکا کې ډیفنس یونیورسيټي کې نن سبا پروفیسور دی، علي احمد جلالي چې دی د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر دی، هغه سره یو مرکه کړې ده. راځي چې تفصيلي واورو.
جلالی سے په داسې حال چې اوس هم د حقانی شبکی او طالبانو شتون شته دی، تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ملګرتیا به څنګه وي او افغانستان آینده کې تاسو څه کوم مثبت تغییر وینئ؟
د دوه برخې لري. افغانستان کې مثبت تغییر له ډیرو کلو راپیسې شروع شوی دی. د تیرو څوارلسو کلو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی، ټولنه بدله شوې ده او په عین زمان کې د خلکو په منځ کې دا یو تفاهم راغلی دی چې د خپل هیواد د آینده په برخه کې یو شان فکر کوي. نو ځکه هغه شرایط چې په شل کاله مخکې موجود و هغه لرې شوي دي، چې په هغه وخت کې مختلفې ډلې د خپلو ډلو د ګټو دپاره جنګېدلې، اوس ټول په دې عقیده راغلي دي چې که چېرته د افغانستان کې ثبات رانه شي، دوی د خپل د ډلو ګټې هم نشي خوندي کېدای. اما مسله تا چې د دغه اشاره وکړله د حقانی ډلې او طالبانو حضور ته په پاکستان کې، دا په خپله لویه ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده. پاکستان همیشه ویلی دی چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه دی، مګر په عین زمان کې هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه د افغانستان د ثبات په ضرر تمام شوي دي. پاکستان دا ادعا کوي چې په طالبانو کنټرول نه لري او په طالبانو نفوذ لري مګر کنټرول نه لري، مګر لاقل پاکستان په خپله خاوره باندې کنټرول لري چې پرې نږدي چې هغه ډلې چې غیر دولتي ډلې یا ترګر ډلې چې د خاورې نه د پاکستان د یو ګاونډي هیواد په ځای چې د ادعا کوي دوستي ورسره لري، د هغو په ضد عملیات کوي، د هغو مخ نیولی شي تر څو چې په افغانستان په پاکستان کې دغه ترګري ډلې طالبان دي که د حقانی شبکه ده آزادانه تګ راتګ ونه کړي او د هغوی په حرکاتو باندې کنټرول را نه شي، دوی نه شي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. ځکه نو افغانستان دغه ترې غواړي. دا چې ښاغلی اشرف غنی وایي چې دا نه اعلام شوې جګړه باید ختم شي، هدف یې همدغه دی، یعنی پاکستان د دوو ډلو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې نه استفاده کوي او د افغانستان په ضد جنګیږي.
په ظاهر خو پاکستان وایي چې د سولې خبرو اترو ته دوی تیار دي او دوی غواړي چې دغه په مخ په وړاندې وبیسي، خو اوس هم دوی دغه شبکې چې هلته ځای په ځای دي دا نه ختموي. نو پاکستان اصلا د افغانستان څه غواړي؟
ګومان نه کوم چې د پاکستان هغه غوښتنې چې له ډېرو کلو رئیسې درلودې او هغه له هند سره دوی په روابطو پورې هم مربوط دي یعنی بدل شوي دي. دا چې ولې پاکستان د اوضاع په تغییر سره لا هم غواړي چې په افغانستان کې یو نفوذ ولري، دا په خپله یو معنی ګرځي د پاره چې د دواړو هیوادو ترمنځ روابط ښه شي. پاکستان لا هم غواړي چې په د هند د نفوذ مخه په افغانستان کې ونیسي، اما په عین زمان کې دوی دا تعریف نشي کولای چې هند څه وکړي په افغانستان کې دوی پې قانع شي. دوی فکر کوي چې هند په افغانستان کې کېدای شي چې د پاکستان په ضد فعالیت وکړي. مشخص که دوی دا غوښتنې افغانستان دولت وایي چې دغه کارونه هند په افغانستان کوي، دوی مخ ونیسي، افغانستان حاضر دی چې هغه مخ ونیسي، مګر دغسې یو تعریف مشخص نه ده شوی. په نتیجه کې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو داسې دایمي حضور او نفوذ ولري او په عین زمان کې د هند نفوذ کم شي. تر څو چې دغه مسله موجوده وي، دا په خپله په افغانستان باندې د یو بل هیواد د ارادې تپل دي او دا ګمان نه کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا ومني. فکر کوم چې تر اوسه هم په پاکستان کې داسې حلقې شته، داسې ډلې شته چې فکر کوي چې په افغانستان کې که ثبات راشي د دوی په شرایطو باندې به راځي، او که ثبات را نه شي دوی بیا هم دې ته دا توان لري چې ځان ترې وساتي، کنټرول یې کړي او هغه ډلې په خپل یعنی دغه ډلو ملاتړ وکړي چې دوی منافع په افغانستان کې په مخ بیایي.
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې را روانه اونۍ به د سولې خبرې اترې شروع کیږي، نو دغه څومره امکان لري؟
خبرې اترې همیشه ښې دي، او مخصوصا چې د افغانستان او د هغو ډلو ترمنځ چې د افغانستان د دولت په ضد جنګیږي د هغو په منځ کې دا خبرې راشي او مستقیمې خبرې وي، دا ښه دی. او که پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي دا ښه کار دی. منتها د خبرو موافقت په هغه صورت کې یعنی تضمینېدلی شي چې دا واقعا د پاکستان هغه حمایت چې له دې ډلو سره لري هغه بدل شي، هغه کم شي. پاکستان کولای شي چې دغه ډلو ته ووایي چې یا ورسي سوله وکړي په افغانستان کې له دې دولت سره، او یا ولاړ شي د پاکستان له ووځي. دا خو کولای شي. که دغه کار پاکستان وکړي بیا نو د سولې خبرې ګټه لري.
ډېره زیاته مننه تاسو نه جلالي صاحب. قدرمن اوریدونکو ولیدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د امریکا کانګرس کې د پاکستان د اټومي وسلو په سر باندې داسې خبرې اترې شوې دي او اورونې شوې دي چې هغه کې وایي چې اټومي همکاري نه بلکې د خلکو ژوند خکولو لپاره کومک ته ضرورت دی. او د دې ترڅنګ دغه ریپورت یو ویډیویي ریپورت دی چې تاسو ته به وړاندې کوو او زموږ همکار افتخار حسین تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا په کانګرس کې د یوې اورونې په مهال د کانګرس خړو پاکستان او امریکا ترمنځ سیول اټومي انرژي همکارۍ د امکاناتو په اړه بنیادی پوښتنې راوچتې کړې. د کانګرس خارجه چارو کمیټې یو مشر ټیټ پو نیخ پنیغه د پاکستان اټومي پروګرام لانجمن تاریخ ته اشاره وکړه او ډاکټر قدیر لخوا په غل مارکیټ کې اټومي رازونو په اړه پوښتنې هم وکړې. ایا پاکستان اوس هم د غرویه ده چې د غیر زمواره هیوادونو سره اټومي رازونه شریکولی شي؟ د پاکستان په واشنگتن کې پخوانی سفیر حسین حقانی د کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان سره د امریکا لخوا اټومي انرژي د تعاون نه بلکې د عامو خلکو د ژوند خکولو لپاره د کومک ضرورت دی، ځکه چې د پاکستان 80% ماشومان د تعلیم نه محروم دي. ډیوا رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې د دغه خپل دلیل په حق لوویل:
It is my opinion that United States policy towards Pakistan should be geared towards the benefit.
دا زما فکر دی چې امریکا له پاکستان سره د ترقې په اړه همکاري پکار ده. زیات ضرورت دی خبرې دی چې کم ماشومان 80% د سکولونو نه بهر دي، د دوی تعلیم ته دی توجه ورکړي شي. پاکستان په اوس په نړۍ کې پاتم نمبر غټ پوز دی، خو د وسیلو په اعتبار سره پاکستان دا وخت په نړۍ کې 20 نمبر دی. په دې موضوع چې ډیوا رادیو په کانګرس په دغه ودانۍ کې د کانګرس یو بل غړي ډان ارورا باکر سره خبرې اترې وکړلې، نو هغوی ویل چې د پاکستان سره تعاون تر ټولو مهم بنیاد اعتبار دی، کوم چې په پاکستان باندې نشي کېدی.
د پاکستاني ګورنمنت هاز بین الاید فور مینی ایئرز ناو وذ د موست رادیکل ایلیمنټس اف اسلام.
پاکستان سره د امریکا یو اوږدې مودې تعلق پاتې شوی دی، خو په دې کې امریکا په ډیرو سیزونو د بدمر غزان غلې پاتې کړی دی. په پا پاکستان کې پیسې د خلکو عام ژوند خکولو پر ځای د تندره و سوچ په خپرېدو خرڅ شوې دي. په دې ورونه کې د ناستو ماهرانو د کانګرس غړو ټول بحث په یو نتیجه ورسېده چې پاکستان ته د اټومي وسلو یا تعاون ضرورت نه بلکې د عامو خلکو ژوند خکولو لپاره د مرستو ضرورت دی. او بل مهمه خبره ده چې د اټومي همکارۍ لپاره کم ادبار پکار دی هغه په پا پاکستان کم از کم نشي کېدی. د پاکستان دریز دی چې اټومي پروګرام یې په سیمه کې د توازن لپاره دی او خپل دفاع لپاره دا یو ضرورت دی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
درمن اوریدونکو ولیدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون ته غوږی مطبوعاتو ته کتنه کړې د زمنګ همکار مختار خلیل صاحب راځي چې واورو او وګورو. مختار خلیل صاحب، ساو د پارنن کم مهم خبرونه راټول کړی دي.
د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د غربي هیوادونو سعودي عرب سره تعلقاتو کې د بدلون راتلو په موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د مشرق وسطان علاوه په دنیا کې د مسلمانانو په نورو ملکونو کې او په غربي هیوادونو او امریکا کې سمود وړاندې د القاعده د ترهګر کار روايو او نن سبا د ISIL یا د دولت اسلامیه د خونړو حملو له سبب غربي هیوادونه او د بشري حقوقو تنظیمونه ډیر فکرمند دي او عرب ملکونو په خصوصي توګه سعودي عرب سره په خپلو تعلقاتو کې په بدلون راوستو سوچ کوي. سعودي عرب نه د غربي ملکونو د مخ اړولو یو سبب دا هم دی چې غربي دنیا اوس د سعودي عرب د تیلو ډیره محتاج هم نه ده پاتې شوی. سعودي عرب سره په تعلقاتو کې د بدلون راتلو خبرونه په اخبارونو کې چاپ کېدل شروع شوې دي او د مختلفو غربي هیوادونو سیاستدانان خپل بیانونو کې هم دا شان خبرې کوي. د سعودي عرب مخالفه مضمونونه اوس د غربي ملکونو د مطبوعاتو د خمعیار علامت ګڼل کېږي. فائنانشل ٹائمز لکی چې د برتانیې یو مشهور اخبار ابزرور په تیر اتوار خپل یو اداریه کې په صفه الفاظو کې لیکلي دي چې سعودي عرب سره د برتانیې تعلقات یو ډیر فضول او بې مقصد اتحاد دی او دینه د برتانیې سلامتیا ته خطر ده. دینه دوه ورځې وړاندې د برتانیې مشهوري نشریاتي ادارې بی بی سی سعودي عرب کې د مجرمانو په دار د خېجولو په باب له یو دستاویزي فلم چلولی و. دغه شان دوه میاشتې وړاندې د امریکې یو نامتو کالم نویس تامس فرایډمن پل یو کالم کې دولت اسلامیه ته د سعودي عرب نظریاتي بچونګړې ویلې دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورټ کې زیاته چې د غربي دنیا سیاستدانانو هم د مطبوعاتو په ژبه کې بیانونه ورکول شروع کړي دي. د جرمني وایس چانسلر سیګمار ګیبریل په سعودي عرب تور پورې کړی دی چې غربي ملکونو کې اسلامي توندلارو ته پیسې ټکې رسي. دغه شان برطانیا کې د لیبرل ډیموکریټ پخوانی مشر لارډ ایش ډاون برطانیا کې جهادي نظریه او دې لپاره کارکوونکو ته د رقمونو رسولو د تورونو د پلټونو کولو مطالبه کړې ده. د ده په بیان کې اشاره سعودي عرب ته ده. رپورٹ زیاتے چې غربی ملکونو کې د سعودي عرب په باب لدا ناساپی فکر مندی د دولت اسلامیه د عروج له سبب را پیدا شوې ده. د غربی ملکونو پالیسی سازان په دې پوی دي چې جهادیزم سره جنگ ډیر خطرناک کار دی. کله چې دا پالیسی سازان د دولت اسلامیه د نظریاتي وسیلو ډوند لګی نو دوی ته پته لګی چې دولت اسلامیه والا د اسلام د وهابی مسلک نه متاثر دي د کم چې سعودي عرب کې سرکاري تور سرپرستی کیږي. خو فائنانشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخر کې په غربي ملکونو د ټکونو کولو په موقع هم لیکلي دي چې د سعودي عرب د بادشاهت په لوري د مغرب دریز په دورنګي بنیاد لري، ځکه چې یورپ او امریکې سعودي عرب ته د مذهبي عدم برداشت په خپل پالیسۍ عمل کول او دیل د رقمونو ورکول قبول کړي دي هر کله چې سعودي عرب په خپل خوره په هر قسم نورو مذهبونو بندیز لګولې دي.
درمن اوریزن کو دا وایس آف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون دی. تیر هفته چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې کمی جنۍ تاشفین ملک چې د پاکستان سره تعلق دی، دی په پاکستان کې په الهدا مدرسه کې سبق ویلو. هغه چې په کالیفورنیا کې کومه ترګر حمله شوی و، سورلس امریکایان پکې وجل شو، یو شپه کې جوبل شو. الهدا مدرسه چې د پاکستان پنجاب صوبې ملتان ښار کې ده، داغه پاغه کې د کم مسلک خلک سبق وي، دغه ته فندونه د کم ځای ناراضي، دغه ته کتنه کړی دا د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان راځي چې په دې رپورت کې وورو.
د کالیفورنیا پیښې مرکزی کردار تاشفین ملک ملتان بهودین ذکر پوهنتون نه فارمیسی تعلیم ترلاسه کړی وو او دې دوران سمودې دپاره دوی هم دې ښار کې الهدا نومې یو درسګاه کې مذهبي تعلیم دپاره هم تللی وه، خو دا یې تکمیل ته نه ورسولې. تاشفین ملک سره د الهدا نوم تړلو نه پس د ادارې یو بیان جاری کړی دی او په دې کې ویلي دي چې هر هغه تن په اسلام لږ هم پوه لري چرته به هم داسې کار ونه کړي څنګه چې تاشفین ملک کړی دی، ځکه داسې کول د الله قهر راپارول دي. او الهدا یو غیر سیاسي او غیر لسانی اداره ده او یو توندرو ډلې سره هم اړیکې نشته. او تاشفین ملک کال 2014 نه 14 پورې د ادارې کې سبق ویلی وو، خو تکمیل ته نه دی رسولی، چې دینه ظاهره ده تاشفین ملک دې جوګه نه و چې د اسلام او د قران د امن پیغام باندې به ځان پوی کړی وو. الهدا انټرنیشنل ملتان نه علاوه لاهور اسلام آباد په خبر کې هم شاخونه لري او د غشن برتانیا اماراتو او کینیډا کې هم دا وجود لري. او تاشفین ملک نوم دې ادارې سره تړلو نه پس کینیډا ټورنټو کې الهدا سکول وقتی توګه بند کړی شوی دی او د ادارې ویبپاڼې باندې لیکل شوی دی سکول بندولو مقصد دلته تعلیم حاصلونکي یو سل شپېته ماشومانو ژوند بچ کول دي. د دې ادارې مالی مرسته د کوم ځای نه کیږي په دې حق له هیڅ معلومات نشته، خو واشنگټن پوسټ په پاکستان کې خبريال حق نواز چې دې ادارې ته تل دي دوی په دې حق له وایي
شو پورې موږ تاسو کو د الهدا اداره دې څه طریقې کار دی سره نو په ظاهر الهدا د یو فلاحي اداره ښکاري او زیات تر څو پیادې د مسلک تعلق ته نو او شو پورې چې موږ ته ویل شو چې د مسلک کوم رابطې چې دي یا کوم تعلق چې دي نو هغه د اهل حدیث په کومه فکر سره دي او اهل حدیث مکتبه فکر کې خلک هم شته داسې علمان هم پکې شته چې هغه د ترهګرۍ او د دې خبرو نه بهر دي او هغه نه خوشا پکې داسې هم شته چې زیات تر کم خلک سوچ کوي چې دیو بند بیا دیو بند زیات کم په عالمي سطح باندې وګورو دا کومه ترهګرۍ پیښې راځي نو پای کې د اهل حدیث د خلکو هم لاسري کاغذ د مختلفو تنظیمونو په شکل کې وي نو خو دغه دغه فاندنګ په حواله سره خو شو کې داسې ښکاره څه پتنګي خو چونکه دغه علاقو کې داسې اندازې کیږي چې د سعودي عرب نه دغه عرب ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي او دا دغه تر نورو علاقو کې هم راځي نو الهدا صدا غنم چې دا یو داسې لومبي کلو و یدي نه اندازه شو چې دا جنې دلته لومبي خټک تاک و هغه د ملګرو د وینا تر مخه او چې کله دلته تک شروع شو نو هغه په کلاس کې په سبق کې په دغه کې هغه دلچسپي ختم شو او زیات تر توجه هغه دې طرف ته شو.
ملتان کې د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي ډیور ریډیو ته د نوم نه خودرو په شرط ویلي دي کالیفورنیا پیښې مرکزي کردار تاشفین ملک د ادارې کې سبق ویلو نه پس د پاکستان سیکیورټي ادارو د ادارې مکمل پړتال کړی دی خو داسې څه معلومات ورته نه دي ملو شوي چې ګینې دا اداره څه وسلوال کاروایو یا تندرو فکر خورولو کې ککړ پاتې شوي وي. البته د ادارې مشره چې نوم یې فرد هاشمي دی او تعلق یې د پنجاب سرګود ښار سره دی او اوسیږي په کینیډا کې په دې حق لا کال 2008 امریکن تھینکر کې لیکل شوی وو چې فرد هاشمی کینیډا کې وهابي فکر چې قدامت پسند دی خورولو کې بوغ ده او کینیډا کې شریعت خورول غواړي او کال 2015 کې په کینیډا کې د الهدانه تعلیم ترلاسه کوونکي یو جینۍ او درې هلکانو په حق له هم د خبرونه دي چې کینیډا یې ځکه پرېښې ده چې ترهګر تنظیم داعش کې شمولیت اختیار کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس آف امریکا دی ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه دا مهال دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته چې د امریکای کې د مفت ویزو پروګرام کوم چې د ویزا ویور پروګرام په نوم هم یادې دوه هغه کې د بدلون اعلان شوې ده. دغه پریکړه پرون د امریکای کانګرس کې شوې ده او ډېری سختۍ په ویزا ورکولو کې راوړې دي، په خاصه توګه هغه کسانو باندې ډېر زیات سختۍ لګولې چې په تیرو 15 کلونو کې عراق یا شام هیوادونو ته فر کړی. دا غا ریپورت موږ همکار مهوش جلیل تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
رومبي خبر دا ویم چې دا قانون دی خیال لاندې وړاندې کړی شوی او چې کوم خلکو په پیرس کې حمله کړي نو هغه امریکای کې هم بغیر د ویزې داخلي دي، شنو دی خیال تر مخه بیا دا قانون چې په دې کارو شو او د امریکای کانګرس په غټ اکثریت سره دا منزور کړی دی. دې تر مخه به عراق، شام، ایران، سودان او داسې د ترهګرۍ ښکار نورو سیمو وګړو لپاره امریکا ته ویزې ترلاسه کولو پروګرام کې بدلون راوستی شوی دی او دوی اوس مفت ویزو تر لاندې امریکا ته نشي راتلی. او دې ترڅنګ د قانون تر مغه هغه خلک چې 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سفر کړي هغې لپاره هم د امریکا ته د راتلو لپاره کم د مفت ویزې پروګرام دی، ویزا ویور پروګرام چې کم دی، نو هغې باندې هم بندیز لګېدلې دی. دی ویزی بارے کی با دلگ معلومات در کم چی دا وقت پا نڑے کی اتے دیش دا سی ملکونه دی چی دا حقی وگڑی امریکا تا دا سفر کو لپارا سفارت خانے نا دا ویزی تر لاسا کولو اجت نلری. دوی چی کل امریکا تا او رسی نو رسی دو سرا ور سرا دا نوی روزو چی کم انٹری ویزا دا اغاو تا ور کڑی شی. په دې ملکونو کې برونای، تایوان، جاپان، یونان، آسترالیا، بلجیم او داسې یو شمېر نور هیوادونه دي. خو اوس د دې ملکونو وګړي چې هغه تیر پنځو کلونو کې د ترهګرې زپرې سیمو سفر کړی نو اوس دوی د امریکې د مفت ویزې پروګرام لاندې امریکې ته نشي راتلی، خو حکومتي چارواکي او د پوز غړي چې دی هغه د بندیز نه مستثنی دي. د دې قانون په حق کې، د دې بل په حق کې 1300 ووټونه وو او پر ضد 19 ووټونه وو، او وګما جلوان دی ویزې په ویزا ویور پروګرام لاندې هر کال نږدې 6 میلیونه خلک چې دین د امریکا ته راځي، خو اوس په دې پروګرام لاندې امریکا ته راتلونکو خلکو خصوصي جانچ پړتال چې دین هغه بکیږي. او په کانګرس کې د بداهم لګویم چې کوم خلکو د کانګرس د نغړو د دې قانون پر ضد وینا هم کړی دا او د ریپاک ووټ اچولې. په دوی کې یو د ریپبلیکن ګنغړی کیت الیسن هم دی، د ویل دی چې دې قانون تر مخه به د شام او عراقي وګړو نه د مفت ویزې سہولت واغستی شي. او بیا پکې دا خبر هم کړي چې باید صحافیان، سیړنکاران او تحقیقونکو لپاره هم دا بندیز ختم کړي شي، څنګه چې د حکومتي چارواکو او پوزي چې کوم د پوز غړي د غوي لپاره دا بندیز نشته.
د دې د مخنیوي لپاره څه پروسه یا پروسیجر به وي؟
ښه، نو که امریکایي کانګرس خدا بل منظور کړو، که سنت هم دا بل منظور کړو، صدر هم دا منظور کړو، نو دا به قانون جوړ شي. او بیا به د راتلونکي اپریل میاشتې نه د څومره چې اته دیرش هیوادونه دي کوم چې امریکا لپاره ویزې اجت نه لري درې میاشتو پورې، نو د هغې وګړو باندې به دا لازمي کړي شي چې ځان سره ای پاسپورټس یا الکترونیک پاسپورټ ساتي چې پکې به د دې خلکو بایومیټرک انفارمیشن یا مشینی توګه ترلاسه کړي شوی معلومات به موجود وي. نو بیا به دای چې دا دی خلکو سری، نو بیا دی امریکې ته راتلی شي.
صحیح شو، ډیره مننه کوم تاسو نه ما چې تاسو دا تفصیل اړیدونکو تر باندې کړو.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. کلیوال ژوند دا خلکو لپاره ډیر اهمیت لري. څوک چې د خپل کلو نه وتی ډیر مودې شوی خپل کلی بیا نه لیدلې، د کلی وجرې، د کلی جماعتونه، بوساړې، پټي، پولې، چنارونه، چینې، او بیا په جمی کې د کلی غاڼې سمره خوندورې وي. د کلیوال ژوند په اړه باندې تفصیلی ویډیو رپورت تیار کړی دی د ډیو ریډیو خبريال فاروق فراق. راځي چې د دوی سره په شریکه باندې وګورو چې د کلیوال ژوند څه مزي دي.
کله د سادهګۍ نوم خو د مینې او د خلوص نمونه. د کلی ژوند ډیر ساده وي، بس پولا، پټه، حجرا، د پولې په غاړه د ولاړو چنارونو، د لاندې د زلمو ګپ شپ، او په تناره د پیغلو خپلو کې کیسې. ولی په دغه کلیوال ژوند کې چې کومه سادهګي وي، کومه مینه او وفا وي، هغه بنده ته چرته هم نشي ملاوېدلی. تاسو کې به هم ډېر خلک د کلي نه لري وي، کلی به ورته یاد شوی وي. نو راځئ نن هم بوزو کلي ته او د خپل کلي خوند درته یو ځل بیا تازه کوو. کتونکو ولاړ یو اوس د غنو په وټ کې کروندګر چې د کلی سو نه اغي سار دل ترازی د پټی ته چای هم پسې پټی ترازی اغوی چې خلا پاندو نه وکی د دې د ټانټې پاتشي دا خپل کور ته مال لګیا وړي او کم صفا غنی چې وی د زمیدار پاتشي دا غاڼې ته زی د اغه نبیا د غنو رسوزی او ګړه ته جوړیږي. نو غاڼې به هم درته خایو، خو اول مخ کې درته دا خایو چې د غیو رور لګیا دي پاندونه کین، نو پاندونه به وګورئ چې غنې خلک صفاکۍ څنګه وزه ورته د غنې وجوما. او دا راورسېدو غاڼې ته کله چې د جمی موسم شروع شي، غنی وهل شي، د زمیدارو سخ وخرا روان شي، ګوړ مارکیټ ته راځي او ګوړ چې تیاریږي هغه په دې غاڼې کې تیاری غنی نه چې کم رس وستې شي هغه په دې کړی کې پخېږي. د ته جوګمار وی د بهر نه ورته اور ورچای او دا د غنی رس چې کلا خو خټ کیږي نو دینه دا خیره راټولې بده چن باندې او بیا د دینه ګوړه جوړیږي او دا شنغر ګوړي اسه هم په دنیا کې مشهوري دي دا شنغر ګوړه دا او دا ګوړه تیار شوې ده چې کله پوخ شي دا رس نو دې ته بیا پور وای چې پور تیار دی او د پور د تیارې دو یو خوند هغه وی چې کله ماشومان غنی را واخلي او بده کې لړی او دا ګوړه دا سه جاول شي سلیخ شي هغه خوري نو دا غي بیا خپل یو مزوي خو ګرم ګوړه خوراک هم د سینه کم نوي او ګرانو مینوالو اوس په دې کلی کې ولاړو یو وړوکی غونته د سیکلو دکان ته کچا په نظر راغللو تاسو وینئ دې ته د سیکلو ټپونه تیرونه ځوړندې کلونه ورته چولې دي دغه د سیکلو والا استاد ناشته په سیکلو کې پنچر لګی تاسو ته په کلیوال ژوند کې عموما داسې یو دکان په نظر راځي چې الته به د سیکل روزګار کیږي ځکه چې دلته د خلکو سره دونه وسایل نه وي چې په هر کور کې موټر وي موټر سایکل وي عموما د کلو خلک کچلاري وي غم خادي وي نو په سیکل باندې د خپل ضرورت منډه پوره کوي د سیکل هم په پښتون کلچر کې یا په پښتون نصاب کې د دې کله چې سبق ته مونږ ورزو خپل نصاب ته ځو نو د سیکل ذکر پاغې کې هم راته راځي چې راځه چې نن د اوس تایم د شلو کالو یاره سیکل وفادار نو هغه سیکل اوس پورې پښتنو سره وفا کوي او د دې د کلیوال ژوند یو مهمه برخه تشکیلوي او دغه سیکل نه روسته مبوزو د کلیوال ژوند نور رنگونه هم درته نږدې نه خایو دا د کلی مازیګر دی د کلی په مازیګر کې مدام دغه سی یو پراخ میدان وی کله چې ماشومان د سکولونو نه راچوټی شي رسخت شي بیا دغه میدان ته ټول واړه راوځي څوک کرکټ کوي څوک ګولی ډنډه کوي څوک والیبال کوي دغه واړه په دې وخت کې لګیا دي خو کې مونږ ته یو غاڼې ښکاری اغه واړه لګیا دي په نظر راځي چې والیبال کوي دغه الکان لګیا دي شازلمی دي ماشومان دي دوی په کرکټو باندې بوختي او خپل دغه خواږه وختونه چې بیا په دې باندې زمانه هم وړي نو دا نشي هیرولې اوس ولاریو دوړو په ماشين کې دوړو ماشين هم په کلیوال ژوند کې ډیر زیات ارزښت لري ځکه چې دلته کاروندګر وی د دې چې کله غلط دانه وشي دي تیارول نه راوړي ام د خپل پټو غلط دانه مخکې به جرند وی په جرندو کې به کول اوس دغه د بجلی ماشينونه وی په دې باندې کوي نو د ماشينګر وینا دا چې دې ته کله څوک یو من دانه راوړي وغه ورده وړکی نو دړې وړته بیا دی اخلي او کچر ته وړنه در کوي نو پیسې ته سو نه اخلي په من باندې
سریټ دی وړو دړې وړو سو اخیا
پیسې د هغه په مناسبت سره ته پیسې واخلي دغه ماشين مهم درته خودلو راځي د کلیوال ژوند نو رنگونه ورته خایي کپتون کو دا مشر چې را سره ولاړ دی دته په کلیوال ژوند کې اګیوال ویل شي اګیوال د هغه چا د پاره بدل لفظ استعمالې دو چې کلی په کلی باندې با ګرځیدلو د چرګو هاوی به راټولولې دغه بدل کې به د ضرورت سامانونه خرڅول کاکا ستاسو نوم دی
لال محمد
لال محمد بابا هم د دې ځای او یا او سونه وخت نه د قصب کې
دا خو به یو سلويخت کالونه
خلک درته وسو مګي وال وای
او
نو تاسو څه کوي لکه سار چې روزي څه کوي
بس دا سیکل چلو بس په دې کې بس اخو دې خو بس خرڅو
او څه خرڅوي
بس کیپ خرڅو پولیا خرڅ مالی خرڅو چا خرڅو
او دا چې خلک درنه په کلو کې اخلي نو هغه در له پیسې در کوي کاګه در کوي
اګه امرا کې پیسې امرا کې کباړ امرا کې هر سره کوي ها
د اګیوال به مخ کې ډیر زیات اوس وی په کلو کې کنه وی
یاره کته بازی بس
دوه ډیر نه وی کم شي وی دي
کم شي وی او
د کلی په یو سکول کې ولاریو د سکول مخه دا او دغلته تاسو ویني واړه واړه ماشومان دي چې د دې عمرونه د سلورو پنځو شپږو کالو ته عمر دي د کچا ادنا واړه ورته وای یا د ادنا واړه ورته وای د دې تر منځ د رسۍ راخ کلو مقابله روانه ده د دې نه خوند راځي او کتون کو دغه وس په کلی کې مخام شو اوس دی وخت کې مونږ د یو کبابي سره ولاړیو نو د دې کبابي ماما سره به هم یو څو خبرې کوو
مونږ هو الحمدلله په اوړي کې کم دی نو اومدا چولی خرڅو او د جیمی چې کم دی نو مونږ دا کباب کو معمولی ورکوټ شان کاروبار دی دا د کلی خلک سار باندونو لا غاڼو ته لاړ شي وزي بیا محمد راجم شي نو څوک لس روپې راوړي څوک پنځه روپې راوړي دا خو کیلو مونږ دلته کې ارزان ورکو جی په 250 روپے کیلو ورکو
اوس په مود دین پس بوزو حجره ته او په کلی کې چې ماخام شي حجره کلاو شي خلک د کارون نستړي شوی الته ګپې شپې لګي نو اجره په هم درته نږدې نه خایو چې د کلی حجره څنګه وي نو راځي تاسو ورولو حجره ته راورسیدو د کلی دغه حجره ته حجره د پښتني کلچر یو داسې مهم جز دی چې دغه ټول کلچر د دینه تاویږي وای چې کور د کور د خاون او حجره د کلی وی نو حجره د ټول کلی وی د دې دروازې شپورز پرانستې پرتی وی دا د پښتنو د پاره که چرته د یوې درسګاه حیثیت لري نو هلته دا د پښتنو د ژوند یو عدالت هم دی دلته هم را سره سو مشران دي دوی ناستو مونږ په ناساب راغلو د رڼا به لږې مسلې وي ځکه چې شپه ده او عموماً د کلو حجرې د شپې ګرمې وي او دلته په کلو کې د بجلی داسې خاص انتظام نه وي کاکا که خپل نوم را ته راوخې
زما جی میرا وزن نوم دی د دې کلی دا څنګه چې تاسو دغه وکړو دغه شان به په دې اجرو کې دا مشران ناستو کشرانو به دلته کې ادب زده کوو چې بار به سه نواری وکړو نو مشرانو به ته د هغې تپوس کوو چې را تاسو نن کلی کې داسې غلط حرکات کړي دي دام کړي دي دام کړي دي دا درسګاه وه
یاره جی مخکې خو ډېر ښایسته ماحول د دې اجرو ما خو تقریبا د واده پورې ما کور کې شپه نه ده کړې د واده پورې به زه په دې اجرو کې ملازم مالکان وو او ټول براغون شو ګپ شپ به لګولې او اوس د تداوی مشراغ ماحول نشته او کمزورې شوې دي
د ګپ شپ کې به زیات تر سو
نو بس مانګه را بابا مو خپل مصیبم کول خپل ګپ شپ به لګولې د مشران مم ډیر ادب کو
او اوس د غرباب مانګي او د محفل نو وی کنه وی
یره دا سه خاص نشته اوس او هغه ماحول ختم شوې دي
او دغه تاسو او مونږ وینو د کشرانو زمنګ د حجرې د کلچر سره نه بلد کیږي د حجرې لریوزی د دې د یو خامل غنۍ کنه بد ورته ګوره
یاره جی زه خو چاغه وخت سوچ کوم را یاد کوم نو مال خو بالکل جړه راشي او ډیر بے سوره شم خپه شم هغه وخت پس ځکه چې دا وسنه وخت کوم دې دامه نه خو بالکل ما شومانو کې ادب ختم شوی دی د مشر خبره منن دا پکې نشته دی او هغه وخت ډېر ښکلی وخت مونږ به جوجرې ته اول در نه کېدو نو سرو کې به مونږ کتل شره مشران شته و که نه د مشران نو د مشرانو د وجه به مونږ داسې ډایرکټ تللی نه شو
ګرانو کتونکو اومو ګرځولی د پښتنو په کلو په پولو په پټو په ګاڼو او د پښتني ژوند اصل ماحول مو درته وښودو اجره مو درته وښوده باور لرو چې کم مرګري کم پښتانه مو د هیواد نه د کلی نه بهر دي یو څه ناسبه د خپل کلی د لیدو مینه ماته شوی فاروق فراق وایس اف امریکا ڈیوا
قدر من اوریدونکو په چمن کې د صحت نړیواله ادارې یا ڈبلیو ایچ او په مشرۍ کې د علماو یو کانفرنس شوې ده هلته داسې ویل شوی چې د پولیو ناروغي پر ضد چې کوم خلک خپل اولادونو ته څاڅکي نه ورکوي هغه سخته ګناه ده او دا چې هغوی په مور او پلار باندې حق لري چې دوی ته د پولیو څاڅکي ورکول شي او دغه په دې حق له علماو څه غبرګون ښودلی او څه وایي راځي چې د نعمت الله سرحدي په دې ریپورت کې واورو.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د رس د مخنیوي په حلو زلو کې انکاري خلک ډیر زیات خندي. هغه کني کولو د پاره د علمانو مرستې په کار اوستو په لړ کې د علاقې د جید علما او د علمي ادارې سیټ او یونیسف تر مابند دلته په چمن کې سوي په دغه غونډه کې په زیات شمیر دینی علمانو طالبانو او د سیمې مخکښ خلکو ګډون درلود او په خپلو ځینونو کې موجود د پولیو د څاڅکو په هکله د مختلفو سوالونو جوابونه په خپلو ویناوو کې وغوښتل چې د هغه جوابونه د عالمي ادارې سیت یونیسف چارواکو ډاکټر شمس کاکړ او ډاکټر شوهاب ډیر په تفصیل سره ورکړل او دوی د کانی کولو د پاره پوره پوره خپل وس او توان استعمال کو. خو په دغه مهال د مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي دینی عالمانو لکه مولوي اپیس محمد یوسف او ډاکټر اوتاورامان هم په خپلو ویناوو کې د پولیو د څاڅکو د اهمیت په هکله وویل.
ټول پاکستان څخه مستند در لپتاوي د ګټ ګټ ابو هم خپل پتاواوي جاری کړی دي او بل مرچ په دې میدان کې څومره قدر تعقیب کړی دي د پولیو مهم بالکل باغ کې هغه تحفظات نشته کوم چې مر سره په معاشره کې خلک دا خبرې کې مر څومره تعقیب کړی دي بالکل د زمر د نسل لپاره یو ضرورت دی د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد باندې هم او د علاقې د ضرورت پر بنیاد باندې هم لحاظه زه دا وایم چې د پولیو مهم څه دی دا زموږ یو فرض دی.
یو افشای کار نه کوي بل لاس کار نه کوي دا و ماشوم ټول عمر دا خپل د مور پلار دا خبره نه سي هېرولې چې دی و ماته د دوا موجوده و او ماته دا دوا را نه کړه. دا فرض هم دی دا واجب هم دی او دا د انسانیت خدمت هم دی چې په دې کې څوک یو خپل ماشوم ته دا نه ورکوي او هغه خبر وي په صحیح معنا کې هغه ګناهګار دی په دې مسلې کې د دې ټولو علما فتوا دا ده.
علمی اداره سیت او یونیسف لخوا جاری سوی اعداد شمارو کې د پولیو څخه د انکاری خلکو تعداد په ایالت کې د شلو زرو څخه زیات شول سوی دی او په کلاود لا چمن کې هم د 2000 څخه زیات دی. خوس مکمسیت WHO او یونیسف دغه د پولیو څخه انکاری خلک د جید علما په ذریعہ کانې کولو عملی شروع کړی دی. سید یونیسف او WHO په وینا دغه څخه به دوی ډیر زیاتې ګټې ترلاسه کړي او دغه د پولیو څخه انکاری خلک به پکانی کی. نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا بیو ریډیو ٹی وی چمن.
په خیر راغلی بی بی شیرین کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون ته غوږی. پولیو داسې ناروغي ده چې د ګرد نړۍ نه ختمه شوې ده. صرف په پاکستان او افغانستان کې پاتې اوسېدونکو دا وایي چې په پاکستان او په افغانستان کې هم دغه ناروغي صرف د پښتنو په سیمو کې پاتې ده. سېدونکو دا وایي چې سخت کال په پاکستان کې په قبایلي علاقو کې په خیبر ایجنسۍ کې د ټولو نه زیات د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ډېر ناروغان وایي چې 15 کسان سخت کال د پولیو چې کوم ناروغان دي هغوی رجسټر شوي دي. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریال شاهین شانه چې هلته کومې هلې ځلې روانې دي د پولیو د رنز د مخنیوي په سر باندې. راځئ چې تفصیل واورو.
په کال 2015 کې د هیواد په کچ ټولو نه زیات 15 پولیو کیسونه فاټانه را مخته شوي چې زیات پکې د خیبر ایجنسی نه رپورټ کړي شوي او په 13 میاشت نومبر کې د خیبر ایجنسی تحصیل لنډ کوتل نه پر لپسې پولیو کیسونو په حق لا پولیو چارواکو یو خصوصي درې ورځنې پولیو مهم سر ته رسولې چې د دې مقصد د دغه پولیو وایرس خورول ودروي او ځایي نور ماشومان ترې محفوظ کړي. او د لنډ کوتل تحصیل ای پی آی یعنی پولیو مشر تعلیم احمد افریدی وایي چې د ګوزن مرض اغیزمند شوي ټولو ماشومان والدین انکاري وو
چې کم کیس راغی موږ سره په کم شلمان کې هغې ته چې لاړو هغه هم ریفیوز و سایلنټ ریفیوز و. داسې موږ سره په خوګاخیل کې راغی کشمیر لنډ کوتل کې چې هغه بیک گراوند ته موږ ورسېدو نو هغه سایلنٹ ریفیوزر وو. نو ما خپل خیال دا دی چې موږ سره کم کیس پازیټیو شوی دی نو هغه ته ویکسین نه دی ملو شوی. او هغه څه شل دی چې هغه زموږ د ټیمونو کمزوري نه ده، هغه د پبلک تاون دی چې هغه موږ سره نه کیږي.
کلی محمد افریدی زیاته کړه چې د کال 2008 نه پس په اول ځل په دې خصوصي پولیو مهم کې زنانو پولیو چارواکي هم موجود وي چې د هغوی په وجه 55,000 ماشومانو هدف د مایکروسینسز یعنی د ماشومانو شمیره هدف 50,000 ته ورسېده چې مخکې به تقریبا د 2,500 ماشومان پولیو کترونه محرومه پاتې وو.
نو په دې کې د یو کال نه کم ماشومان ډېر دي چې موږ نه به په دې کورو کې پټول، نو په دې وجه باندې به پاتې کېدل. دا نه چې مونږ ټیم نه دی رسېدلې، بلکې چونکې دلته مونږ چې دي کمپاؤنډز دي، په یو کمپاؤنډز کې مطلب دی چې 50 ماشومان دي، 60 دي، 70 تر ده حده پورې چې مونږ سره یو کمپاؤنډ دی چې 1+ ایبو دي. نو اوس کمپاؤنډ کې کار کول چې دي او فیمیل هم نه وي، نو دا ډېر مشکل سره کار دی.
په دې خصوصي پولیو مهم کې 128 پولیو ټیمانو او 10 د تحصیل پکې ځایي پولیو انچارج برخه اخیستې وه. او د پولیو چارواکي کاشف وایي چې اکثره په کورونو کې ناستې زنانا کترو اچولو نه انکار کوي چې دوی پر هیڅ قسم وس نه رسي.
هر څه دلته مطلب اجرې دي کنه، موږ اجرو لزو کور طرف مشکلات دي کنه، مطلب زنانا انکار وکا سړی ما خو انکار نه کا، مطلب زنانا ورته انکار وکا، بس دا مشکلات دي.
خو بل خو تلند کوتل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ محمد ناصر خان وای چې هر یو پولیو نه انکاری والدین به جیل کې بندي کولې شي او هیڅ قسم نرمي به دوی سره نه کیږي.
مونږ خو یو دا پلان کړی دی چې نوې مایکرو سینسس په جوړو، دغه نه پس به مونږ کمپین کو او هر کمپین کې به زموږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن فل دغه پریزنس پوي او زموږ په دغه کې به کیږي سپرویژن کې. مونږ یو څو کسانو ته نشو پریښودې او چې چا دې کې دغه ونه کړو هغه ته موږ باقاعده پینلټی ملاویږي.
یادونه ده چې په کال 2015 کې اخیرنی پولیو کیس د لنډ کوتل نه راتلو سره په پاکستان کې ټوټل 3 کیسونه رجسټر شوي چې 15 پکې د خیبر پختونخوا نه او 15 پولیو کیسونه د فاټانا را مخته شوي. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی، لنډ کوتل، خیبر.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
منو اوریدونکو ولیدونکو دغه و نننی خبری خبرونه چې تاسو واوریدله او د واشنگتن ډی سی نمو ولیدله. زموږ سره په تخنیکی اړخ کې زموږ همکاره پروډوسر و مهوش جلیل او زه وم منزه شهید او زما همکار بختور شاه هم تاسو نه اجازت غواړو. خو چیرته ځی ما زموږ سره اوسئ ځکه چې تاسو لپاره زموږ همکار ډیر په زړه پورې موضوع راخیستې ده او دا به تاسو ته په را روانې خپرونې کې شریکوي چې د کتابونو په هکله ده. زموږ همکار دغه تاسو ته راخیستې چې کتابونو څه ډیمانډ دی نن سبا په بازار کې او هلته په سیمې کې، آیا اوس هم پښتو کتابونه یا لیټریچر ته خلک پاملرنه کوي او که نه کوي؟ بهروز خان راغلی دی، هغوی به تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوي.